فکر له ازادي رادیو نه
بیا می هم سلام ومنه ستړي مشه په دې هله چې تاسو ټول مراته روغ جوړ یاست. د سیشن بي ورځ د ځوان فکر په پروګرام کې زفریده سیاله د تای روشان د تخنیکی چارو په سمبالښت تاسو قربانی یو. لکه څنګه چې مخکې اوریدونکو تاسو ته یادونه وکړه چې نن د ځوان فکر په پروګرام کې په دې خبرې کوو چې ځوانانو په تیر میلادي کال کې کم کارونه ترسره کړي دي، کوم موخې چې ټاکلې وي په تیر کال کې هغې ته رسیدلی دي او که نه دي رسیدلی. په ټوله کې د تیر کال لاسته راوړنې څه وي او دا چې نوی میلادي کال پیل شوی دی د دې لپاره یې څه پلان جوړ کړی که نه، ځکه چې نن د جنوري دویمه او د دغې کال دویمه ورځ ده. همدارنګه دوی غواړي چې په دې کال کې کوم موخې ترلاسه کړي، کوم بدلون غواړي چې په ژوند کې راشي او دا چې په افغانستان کې اوس مهال د دغه بدلون لپاره څومره امکانات شته دي، د دوی په خپل ژوند کې څومره امکانات شته دي او په ټوله کې د حکومت لخوا ورته څومره امکانات برابر دي چې دوی وکولی شي هغه تغییر پسې چې دوی ګرځي په خپل ژوند کې په دغه یو کال کې راولي. په خبرونه کې راسره میلمانه شته هر یو خبریال ته چولي غورزنګ په پاکستان کې میشته افغانه فعاله دیوه مرخیله د پانتون ساده او مدني فعال بلال عمر او خبریال عبیدالله برسره په خبرونه کې وی تروسه پوری مکسره تاجولی غورزنګ او بلال عمر وصل دي. تاسو دواړه ستړي مشه بخیر راغلی. غورزنګ سپ کله تاسو سره پیل کړو، تاسو په ټوله کې تیر کال کې کوم هدفونه ټاکلی وو؟ سمو لاسته راوړنه درلودله، هغه اهداف مو چې ټاکلی ورته ورسېدی که نه؟
اول خو سلام در مننه ټول اوریدونکو ته، سلام تاسو ته، سلام. اصلي خبره خو دغه ده چې په افغانستان کې په تیرو دو کلونو کې ډېری مسایل داسې وو چې دا ټولنیز او سیاسي وو، او سیاسي مسایل سره خوا کې اقتصادي مسایل هم وو. په افغانستان کې کله چې په دورسي څو کلونو کې دغه سیاسي اړې دوړې راغلي، یو لوی بحث پکې دا و چې د ډېری خلکو هدفونه، ارمانونه، هیلې هم یو ډول ننګونو سره مخ شوې. او دغه ننګونې داسې وي چې کله په یو هېواد کې سیاسي مسایل بدلېږي یا سیاسي مسایل تغیر کوي، ځینې هدفونه، ځینې هیلې او ارمانونه هم یو وخت لپاره ټکنی کېږي. معمولا هدفونه چې کله ټاکل کېږي یا انسان چې کله هدفونو ته رسېږي، دې لپاره اوږدمهاله فکر کېږي، لنډمهاله، اوږدمهاله. په لنډمهال کې بیا داسې چې په دې کې هم بیا کله ناکله د سیاسي مسایل، اقتصادي مسایل، ځینې ټولنیز مسایل بیا هم پر وړاندې ځینې ننګونې راپیدا کوي یا پر وړاندې خنډونه راپیدا کوي. خو مسله دغه ده چې په هېواد کې روان سیاسي مسایل، په هېواد کې روان ټولنیز مسایل، اقتصادي مسایل، دا ډېر ځله د دې سبب کېږي چې ځوان کهل نه یوازې زه بلکې هغه که هلکان دي، هغه که نجونې دي، دا د خپل هدفونو پر وړاندې یا د خپل ارمانونو پر وړاندې یو ډول ناهیلي احساسوي. او دغه ناهیلي ډېر ځله د دې سبب کېږي چې ډېر ځله هدفونه، ارمانونه په کاغذونو لیکلي پاتې شي. دا ځکه چې په یو هېواد کې روان سیاسي وضعیت، روان ټولنیز او اقتصادي وضعیت، دا مخامخ په یو وګړي، په یو کورنۍ، په یو ټولنه کې په هر قشر باندې منفي اغېز کوي. مونږ تاسو ګورو چې په افغانستان کې وروستی کوم سیاسي بدلون چې راغی، دا کلار اخو ځای په ډېر نه جګه ما، نو دا مخامخ په هدفونو او یا د انسان پرمانونو باندې هم یو ډول اغېز کړی دی. او دغه اغېز ډېر ځله داسې ده چې کله چې انسان داسې لوی ټکان وخوري، لکه کله چې په یو چا زلزله تېره شي، نو زلزلې نه وروسته چې بیا انسان بېرته راځي په خپل هدفونو باندې کار کوي، په خپل ارمانونو باندې کار کوي، دې ته لام بیا وخت شته وي چې باید بېرته سا واخلي او نغې سا اخیستلو وروسته بېرته سترګې وغړوي، فکر وکړي چې اوس تکولو څه دي. زه فکر کوم په افغانستان کې په تېرو دوو کلونو کې، په تېر یو کال کې او په راتلونکو په لنډو څو وختونو کې به دغه مسله به د ځوانانو پر وړاندې وي چې ځینې هدفونه به یا دوی چې کوم هدفونه ټاکي یا هدفونو ته ځان رسوي، یو ډول به ننګونې وي. ځکه هدفونه ډېر ځله که څوک وغواړي کوي نه غواړي، هدف ټاکل خپله یو سیاسي مسله ده، هدف ټاکل یوه ټولنیزه مسله ده، هدف ټاکل یو اقتصادي مسله ده. کله چې دغه درې برخې یو مسله زده ولې که چېرته په رسم کې په کاغذ باندې له یو بل نش لیدونکي یو بل سره اړیکې لري چې په ټولو کې هغه سر زاویه برخه چې دغه بیا سیاسي مسله ده، کله چې په هیواد کې هغه سیاسي مسله لا هم ټولنیز شوې نه وي، نو خلک د خپل هدفونو په اړه ډیر واضح نه شي کېدلی چې زه خپل هدف ته رسېدلی یم یا خپل هدفونه مې چې کوم ټاکلي ته به ورسېږم. ځکه چې د زلزلې په جریان کې یا د زلزلې پر مهال هیڅوک هم دا فکر نه کوي چې کوم هدف ته ورسېږي، بلکې د زلزلې پر مهال یوازې دغه هدف چې څنګه د ژوندۍ پاتې شي او د ځان ژوندۍ ساتلو لپاره یو لوی تیوریک بحث دا چې ته څنګه خپل خېټه مړه کې یا خپل څنګه ځان وساتې یا خپل ځان څه ډول آرام کې. نو کله چې دغه درې مسلې وي بیا هدفونه ډېر نه راوړاندې کېږي. قسم دغه به غفري هدفونه وي، خو هغه هدفونه چې تاسو کوم بحث تر نه کوئ، کوم په مؤثر نړۍ کې په ماډر نړۍ کې بحث پکې کېږي، هغو هدفونو ته رسېدل لپاره هغه وړاندې مې چې کوم درې نقطې یادونه وکړه دغه ډېرې ضروري او ډېرې اړینې دي.
غورځنګ صاحب، ستاسو پان باندې اوس مال چې په افغانستان کې کم ځوانان دي، ستاسو په ګډون باندې، یعنی دوی چې دغه تیرو دوه نیمو کلونو کې چې طالبان واک ته رسېدلي دي، کوم اهداف چې ټاکلي خامخا ور باندې دغه درې فکټورونو اغیز کړی؟
زه فکر کوم چې دا ما لکه مخکې ټکي ته اشاره وکړه چې دغه فکټورونه هم چې دي د یو بل نه شلیدونکي دي. که یو څوک وایي چې زما اقتصادي مسله ښه ده ټولنیزو مسلو سره مخامخ کېږي، او که وایي چې زه ټولنیزو مسایلو سره ستونزه نه لرم هلته مخامخ سره اقتصادي مسله وي، او که کله به اقتصادي نه وي مخامخ سیاسي مسلو نه خوب ځان شي ژغورلی. په لویو سیاسي بحثونو کې دا بحث را مطرح کېږي چې په یو هېواد کې سیاسي وضعیت داسې ده لکه کله چې په سهار کې په یو هېواد په یو ټولنې باندې لمر راخېږي، یعنی دغه سیاست دوی لمر سره تشبیه کړی دی. او دا مونږ تاسو ګورو هم، یعنی مونږ تاسو هم کتل دا که په تیوریک لحاظ وي که په ملي لحاظ وي، کله چې په یو هېواد کې لمر، کله چې په یو هېواد کې سیاسي مسله تکنی زرنه راخېږي، رڼا پر وړاندې خلک ستونزې لري یا په رڼا سره یې لاسترګې نه بلګې شي، نو معمولا هغه په زه دا ویلی شم چې د ده هدفونو پر وړاندې به ننګونې وي. حتی که یو څوک وایي چې زما پر وړاندې چې دی فرض که سیاسي مسله هغه نه دی، یا ما ته اقتصادي ستونزه نشته، ټولنیزه ستونزه هم نشته، خو دلته که د سیاسي وضعیت ګوري دا د دې ول نه دی، یا دغه لمرغه ډول نه دی راختلی لکه چې څه ډول باید خلک ځان ورسره یار کړي. ځکه دغه د لمر سره د سترګو بلیدو لپاره چې تر څو سترګې دې ورسره بلدیږي، ستا ذهنیت ورسره برابرېږي، ستا هغه شعوري مسله ورسره بلدیږي، ستا ټولنیز اخلاق ورسره برابرېږي، دا وخت اخلي. ځکه چې کتاسي زه دغه په طبیعي لحاظ کتاسي مثال ورکه، یو انسان ته تاسو مخامخ سترګو ته یو دم رڼا وراچوي، نو دا چې تر څو بیرته سترګې برابرې وي ډېر شان تیر راغلي وي. نو زه فکر کوم چې په افغانستان کې تر څو دغه د لمر مسله، دغه د سیاست مسله یو ځای ته رسېدلې نه وي، نو تر هغې پورې که څوک هدفونه ټاکي او دغه هدفونه به یا زه فکر کوم چې ډېری خلک که ټاکي هم پر وړاندې به زړه نازړه وي او یو ډول به خپلې ننګونې ځان پر وړاندې ګوري.
مننه غورځنګ صاحب، تاسو بیرته راوګرځم. عمر صاحب، که تاسې ته راشم، که تاسې راته ووایئ، تاسې په دې اند یاستئ چې هر هدف چې تاسې ټاکلی دی که هغه مو د ځان لپاره و، د یو ښوونکي په توګه باندې که هغه مو د محصل لپاره و چې تاسې ورته تدریس کوئ، همدغه ننګونو سره مخ شوي یاستئ؟
بسم الله الرحمن الرحیم، سلامونه آغلی سیال تاسو ته، درنو میلمنو ته او ټولو درنو اوریدونکو ته. زه به د خپل خبرې په یو شعر باندې پیل کړم. په فارسی کې وایي: وای درجا دی هموار دویدن هنرش چیست، مردان دویدن هنرش در خم و پیچ است. دقیقا چې په هر ټولنه کې ستونزې شته، په هر ټولنه کې مشکلات شته، او په هر ټولنه کې ناخوال شته، حتی که چیرې موږ پرمختللو ټولنو ته هم ورګرځو هلته هم داسې نه ده چې ټول زمینې مساید دي او هېڅکله انسانان مبارزې ته یا هېڅکله انسانان هڅې ته ضرورت نه لري، بلکې په هره ټولنه کې انسان هڅې ته ضرورت لري. په هره ټولنه کې که هغه پرمختللې ده، که هغه وروسته پاتې ده، انسان اهداف ته ضرورت لري او انسان موخ ته ضرورت لري او بالاخره تلاش او کوشش ته ضرورت لري تر څو خپل موخ ته ورسیږي. کېدای شي په ځینو ټولنو کې ځینې موخې ترلاسه کول ستونزې ډېری، اما په ځینو ټولنه کې د دغه موخ ترلاسه کول یا رسیدل دغه موخ ته اسانه وي. دا فرق یې د موخو یا د اهدافو ډولونو ته. اما په ټوله کې خپله انسان هغه د تغییر یو وسیله ده، یعنی انسان کولی شي چې حالات تغییر کړي. ځکه که یو حالات په ټولنه کې راغلي دا د انسانانو لاسه دي، او که چیرې بیرته حالات بدلیږي هم دا هم د انسانانو لاس دی. نو په ټوله کې په هر شرایط کې کچیر انسان ووسی ژوند کوي په هره ټولنه کې د اهدافو تعینول اهداف ته رسیدل دا یو ضروری او اهم کار ده. که چیرې موږ په ټولنه کې بې هدفه اوسېږو، سیاسي اوضاع ته وګورو، ټولنیز اوضاع ته وګورو، اقتصادي اوضاع ته وګورو او فقط لاس تر زنې ناست اوسو، نو دغه تغییر به څوک راولي؟ هېڅکله د یو ځلي په ټولنه کې چې یو انسان شپه ودی شي سهار جیک شي ټولنه ګل ګلزار اوسي داسې نه شي کېدی، بلکې همدغه انسان ده چې د ټولنې د تغییر سبب ګرځي. نو په دې اساس صحیح ده چې په ټولنه کې
به سره عمر صاحب که بیا دې موضوع ته تم شو، اوس که چېرې سیاسي او اقتصادي او دغه نورې برخې ورنو باسو، ځینې ځوانان په افغانستان کې دي، تاسې کېدای شي د محصلینو په ډله کې هم کتلې وي چې هغوی دغه اقتصادي فکټور چې مخکې غورځنګ صاحب یادونه وکړه دا ډېر وي، د اقتصادي ستونزو له کبله پانتون پریږدي، کېدای شي دغه هدف دا وي چې زده کړې وکړي خو اقتصادي ستونزې ډېرې شي پانتون پریږدي، یا که اوس بندیزونو ته وګورو سیاسي پدیده ده، نظام پر نجونو باندې محدودیت وضع کړی، کېدای شي ډېرې نجونې دا هدفونه یې د سږ کال لپاره دا ټاکلي وي چې دوی به پانتون ته ځي، یا نه پوهېږم ډېر داسې ورته خوبونه او خیالونه به لري خو دوی نشي کولی. بیا دې برخه کې یعنی څنګه یو انسان په یوازې ځان تغییر راوستلی شي تر څو وکولی شي خپل هدف ته ورسیږي په دې برخه کې؟
البته که چېرې دغه موضوع ته متوجه شو، ځینې اوقات دا یو طبیعي حالت ده چې انسان کولی شي ځینې موخې چې پوهېږي چې په دغه شرایطو کې د دغه موخې ترلاسه کول دا یعنی قابل د لاسته راوړلو نه ده یا امکان نه لري، کولی شي په ژوند کې نورې موخې ځان ته وټاکي. یعنی که چېرې مثلا موږ تاسو په افغانستان کې ګورو ډېر ځوانان ناهیلي دي، یا مثلا زموږ خویندې نجونې هغوی مکتب ته نشي تللی یا پوهنتون ته نشي تللی، نو دا یو حالت ده چې دا حالت به تر آخره نه پاتې کېږي، حتما به په ټولنه کې تغییر راسي، حتما به همدغه انسانان همدغه وګړي د ټولنې ژوندي خلک دا به حتما تغییر راولي. ولې که چېرې موږ دغه موضوع په پام کې ونیسو فقط په همدغه موضوع باندې تاکید وکړو چې مکتبونه تړلي دي، پوهنتونونه تړلي دي، موږ نشي کولی پوند، راځئ چې موږ په نورو بدیلو لارو کار وکړو، دغه وخت څخه څنګه استفاده وکړو، داسې یو هدف وټاکو چې په همدغه سیاسي شرایطو باندې، په همدغه ټولنیزو شرایطو باندې موږ کولی شو دغو اهدافو ته ورسیږو. اوس که چېرې مثلا موږ تاسو ګورو ډېر داسې زموږ خویندې دي چې هغوی د همدغه فرصتونو استفاده کوي، صحیح ده چې مکتبونه به بندي، پوهنتونونه به بندي، اما ځان ته ځینې نورې بدیلې لارې پیدا کړي، مثلا ځینې کورسو ته ځي فرزن، ځي مثلا ځینې نور هغه مسایل چې اوس په ټولنه کې هغوی ته اجازه ده، یا مثلا خیاطي زده کوي، یا مثلا دینی علوم زده کوي، یا فرزن ځي یو نوې ژبه زده کوي، یا ځي مثلا ځینې نور هنرونه زده کوي، په ځینې برخو کې چې هلته مثلا د ښځینه فرزن لاسي صنایع یا داسې نورو کارونو کې ځان مصرفوي، او د دغه لارې کولی شي چې یو نوی هنر، یو نوی شی زده کړي. همداسې که چېرې راشو په محصلینو باندې، که چېرې یو محصل د دې وړتیا اوس نه لري یا د اقتصادي مسایل او مشکلاتو له وجې خپل پوهنتون پرېږدي، خیر دوی کولی شي چې مثلا یو وقفه راولي، دوی کولی شي که چېرې مثلا موږ تاسو ګورو په ټولنه کې یو انسان که چېرې غواړي چې یو هدف ته ورسیږي او دغه هدف لاسته راوړل ناممکن نه وي یا شرایطو ته برابر نه وي، راځي چې خپل هدف بدل کړي د یو موقت مودې لپاره، مثلا راشي د لږ لږ په دې اقتصادي مسایل اقتصادي فکر ځان ته پیدا کړي، شپږ میاشتې یو کال لږ اقتصادي فعالیتونه وکړي تر څو بېرته یو عاید ترلاسه کړي، او د دغه عاید په ترلاسه کولو سره دوی وکولی شي چې خپل درسونو ته ادامه ورکړي. مثلا زه به یو مثال درکړم، اوس به خلک وایي چې دومره پیسې به نه وي، چې دومره سرمایه به نه وي چې دوی لاړ شي او بلاخره په هغه باندې کاروبار شروع کړي، بیا دغې نه لاړ شي پوهنتون شروع کړي. یعنې کولی شي که چېرې یو ځان ته وګوري هر ځوان سره به یو سل افغانۍ، یو پنځه سوه افغانۍ به وي، لاړ دې شي هغه ځای کې چې مثلا په همدې پنځه سوه افغانۍ باندې یو چی ترلاسه کولی شي، یو کار ترلاسه کولی شي، په هغې کې روزمره سل افغانۍ، پنځوس افغانۍ، دوه سوه افغانۍ بېرته ګټلی شي یو مدې لپاره، ځکه شرایط اوس موږ مخکې د شرایطو مسئله چې کله شرایط بد راځي نو په دې شرایطو کې هغه انسان کامیابه ده چې په دغه شرایطو کې لکه څنګه چې مخکې ما یو شیر ویلې، په دغه بدو شرایطو کې کار کوي او بالاخره زحمت باسي بېرته یو عاید ترلاسه کوي او بېرته د خپل پوهنتون شروع کوي. ولکه چیرې یو ځوان په دې فکر چې نور اقتصادي مسایل دي، زه نور نشم کولی پوهنتون ته ادامه ورکړم او بالاخره پوهنتون پوشي کې نور فعالیت هم کې بېکاره پاتې شي، نو د وخت په تېرېدو سره دا انسان به په وروسته ډېر پښیماني احساس کوي. ولې دا به ښیي چې لاړ دې شي یو څه زحمت دې ډېر ګزار وکاږي، یو ابتدایي کار دې شروع کړي، یو چېرته دې مثلا
خو فکر کوي په بخښنې سره عمر صاحب، ځینې کسانو چې یوازې اقتصادي ستونزه راواخلو، ځینې کسانو چې پوهنتون یو ځلې خوشې کړی دی، کېدای شي موږ په خپلو کورنیو کې د دې مثالونه لرو، بیا ډېره دا ستونزمنه وي چې هغه بېرته درس سره وګرځي، یا خو عمر ورنه تېر وي، یا په هغه اقتصادي ستونزو کې دا دومره اخته شوی وي، کاروبار کې دومره اخته شوی وي، ځکه که نارینه یوازې په افغانستان کې په پام کې ونیسو دوی ته اقتصادي ستونزې دی ورتر غاړي دی او هغه هدف چې یو ځوان ځان ته ټاکي نو مجبور ده چې د درس ترڅنګ یا کوم هدف چې دا د خپل ځان لپاره ټاکي هغه ترڅنګ کار وکړي. کبیر ته دلته خزو تر وګرځو، طالبانو په خزو باندې په هر برخه کې بندیزونه لګولې، کار وي که زده کړې وي، او یوازې که موږ مدرسه یاده کړو نو ټولې کغه الکان دي کغه نجونې دي ټولې به ملایانې او ملایان صاحبان کیږي. فکر کوي چې په دغه مسلک بدلولو سره، وقفه راوستلو سره، یا دغه بندیزونو سره مبارزه کول، یعنی دغه شرایط هیڅ تاثیر نه کوي، بیا هم انسان کولای شي مبارزه وکړي په دې ټولو سره؟
البته پغل سال کې چیرې متوجه اوسو، فقط دلته موضوع د مدرسې ته تاګ یا د دینی علومو زده کړه مثلا نشته، بلکې ډېر نسي نور مسایل موضوع دي. لکه موږ په خپله په تیر کال کې 2023 کال کې یو اکاډمي پیل کړه چې په دې اکاډمي کې موږ د نورو درسونو ترڅنګ یو برخه د خیاطۍ کورسونه موږ درلودل چې ډېر ښځې او ډېر هغه زموږ خویندې چې هغوی مکتبونو ته نشو تللی یا پوهنتون ته نشو تللی، هغوی به راتلل دلته په اکاډمي کې به یې د خیاطۍ هنر زده کول، خیاطۍ به یې زده کړه، هغې نه وروسته به دوی کولی شي چې په همدغه خیاطۍ ځان ته دخل یو ابتدایي په ډېرې کمې سرمایه سره یو کاروبار پیل کړي، ځینې توکي مثلا تولید کړي، دا توکي بازار ته ویسي او په بازار کې خرڅ کړي. یعنی دغه یو بېلګه ده چې دا تاسو ویلی شم. مثلا ډېر زمین، البته که چېرې په اقتصادي مسایلو وڅرخیږو، دا داسې موضوع ده چې کله موږ تاسو بس کوو په عام موضوع، ډېر خلک وایي چې هغوی به هېڅکله اقتصادي ستونزې نه لري، نو دوی هم اوس په دې کې شامل کېږي. ډېر خلک د اقتصادي ستونزې نه لري، په کور کې کومه ستونزه نه لري، بیا هم دوی مثلا په ژوند کې ځان ته مخه نه ټاکي، په ژوند کې خپلو موخو ته اولویت نه ورکوي،
عمر صاحب هغه خو به د یو ځوان تنبلي وي، هغه خو به د یو ځوان تنبلي وي چې نه غواړي هدف وټاکي یا نه غواړي چې یو یو څه ته ورسیږي. خو په ټوله کې هغه فشارونه چې که څوک یو هدف ټاکي او د بیرون له خوانه ورباندې فشار وي، مثلا یو ځوان خطه کړه ده کار کول غواړي، ځان ته موخې ټاکي، خو که دمدا نجونې مسله راواخلو، تاسو د خیاطۍ یادونه وکړه، اوس مال کې هر نجلۍ سره چې هغه له پوهنتونه محرومه ده، که هغه له ښوونځي نه محرومه ده، چې کله موږ خبرې کوو دوی وایي چې موږ یا خیاطۍ ته ځو یا مثلا رسامۍ ته ځو یا ځو د کور په کارونو کې مثلا اشپزي زده کوو، که چیرې یوازې دغه یو لویه برخه د ټولنې چې هغوی پاره برخه کې مثلا د کار کولو وړتیا لري، کولی شي د نارینه سره اوږه په اوږه کار وکړي، خو دغه یو څو محدودو برخو ته دوی ټیل وهل کیږي او په همدغه څو محدودو برخو کې ساتل کیږي. فکر کوي چې بیا دا فاکتورونه چې بیرونی فاکتورونه دي، بیرونی عوامل دي، بیا هم د دوی د هدفونو په ټاکلو کې هیڅ اغیز نه کوي، دوی کولی شي مبارزه وکړي په دې وضعیت کې؟
البته لکه څنګه چې ما مخکې ویل چې انسان خپله د تغییر وسیله ده، که چېرې انسان ونه غواړي تغییر وکړي هېڅکله به تغییر نه کوي. زه به اوس تاسو ته ځینې مثالونه درکړم چې همدا اوس موږ ځینې آنلاین صنفونه لرو د خویندو لپاره، همدغه د پوهنتون درسونه، د پوهنتون کتابونه چې هغوی اوس محرومه دي، نشي تللی پوهنتون ته، موږ هغوی ته په سلهاوو جنکیاري ده چې اوس موږ سره مصروفه دي، درس وایي، همدغه مضامین خپل تعقیبوي. یعنی که چېرې اوس فعلا شرایط دې ته برابر نه دي چې ښځې یا جنکیاني مکتب یا پوهنتون ته لاړ شي، یا داسې نور په ټولنه کې خپله ونډه لکه کار وکړي، داسې نور ولې د دغه وخت څخه د اقل استفاده وکړي، کولی شي مثلا ځان ته یو ښه تقسیم اوقات برابر کړي، په ورځ کې مختلف کتابونه مطالعه کړي، په ټولنیزې رسنۍ کې اوس که چېرې موږ وګورو عصر د ټکنالوژي ده، کولی شي یو څوک د خپل کور نه ځان ته یو کار پیدا کړي، د خپل کور نه مثلا یو کار ترسره کړي، یو تجارت ترسره کړي، په ټولنیزو موضوعاتو کې خپل افکار شریک کړي، نورو سره خپل طرحې نورو سره شریک کړي، هدا خلکو کولای شي چې د دغه لار نه هم یو عاید ترلاسه کړي، عام ټولنې د تغییر لپاره یو خدمت کړي. نو موږ سره جنکیان دي، هغوی درس وایي آنلاین درسونه، اما ډېر به داسې نور جنکیان دي چې هغوی فقط په همدې تعصف، په همدې افسوس هر ورځ فقط په همدې فکر کې دي چې مکتبونه بند دي یا پوهنتونونه بند دي. البته دا ټول ته د تعصف یوه بېلګه ده، یعنی موږ هم په دې ډېر خوشحاله یو چې ولې زموږ د خویندې مکتبونه او پوهنتونونه تړلي دي، اما یوازې دغه تعصف کول او په دې باندې پرېښنه کېدل لا کفایت نه کوي. راځي لاس په کار شو، لکه څنګه چې ما مخکې ویلې، که دغه هدف موږ نه ترلاسه کېږي، موږ اوس نشو کولای پوهنتون ته لاړ شو، راځي چې اوس موږ تاسو د دغه اوسني نړۍ د امکاناتو څخه استفاده وکړو او وکولی شي په خپل کور کې، حتی په نږدې محیط کې، موږ وکولی شي ځینې تغییرات راولو، هم په ځان کې تغییرات راولو، په هفته کې راشو کتاب مطالعه کړو، په یو میاشت کې کتاب مطالعه کړو، راشو په انټرنیټ کې، په داسې نورو سوشل میډیا کې هغه ملګري چې موږ اوس کار کوي، آنلاین تجارتونه کوي، یا فرضاً په دې کې ځینې نورو برخه کې
مسؤلیت لري، فرهنګي فعالیتونه کوي. عمر صاحب، یعنی په بخښنه سره ستاسو خبره قطع کوم، یعنی ستاسو هدف دا ده که چیرې دغه درې فاکتورونه له بهر نه دی او چا په اهدافو باندې اغیز کوي، که هغه سیاسي مشکلات دي، که هغه اقتصادي مشکلات دي، که هغه ټولنیز دي، خو حل لارې شته ده، بدیلې لارې شته ده چې ورباندې باید فکر وشي. همداسې ده،
دقیقاً تر یو مودې لپاره تر څو چې دغه بندیزونه یا دغه مسایل لري کېږي، نو دوی کولی شي د دې لپاره چې وخت ځای نه شي او وکولی شي یو نوی فن، یو نوی هنر، یو نوی معلومات ترلاسه کړي، په دغو موضوعاتو هم کولی شي چې
مننه کور ودان بیرته تاسو راګرځم. دیوا مرخیل هم را سره وصل شوې د دیوا جانې تم ستړي مشي په خیر راغلې. تاسو راته وایي دغه تیر دونیم کالا یا په ټوله کې تیر یو کال په پام کې ونیسو، د یو انجلۍ په توګه باندې چې له زده کړو له کار یا په ټولو برخو کې د ټولنې په ټولنه کې د ګډون نه محرومه وي، هدفونو باندې د دغې وضعیت څومره اغېز کړی و او داسې څه دې ټاکلي و چې ته ورته رسېدلی؟
سلامونه تاسو ته قدرمن میلمه او ټولو اوریدونکو ته. بالکل، تیر کال چې دغه دوه کاله چې تیر شول نو دا خو واقعاً زموږ ټولو نجونو په ژوند باندې ډېره منفی اغېزه درلودله، او دا یو ډېر د تیارو کال و، ډېر د ناامیدۍ د ناهیلۍ کار و کال و، ځکه چې موږ ټولې موخې درلودلې، هر یو انجلکۍ ځان لپاره ځانګړې موخې درلودلې، هیلې درلودلې. زما هم په ټولنه کې همدا موخه وه چې زه مې خپل تحصیلات نور هم لوړ تحصیلات وکړمه په راتلونکي کې، زه نور هم په ټولنه کې وکولای شم کار وکړمه، فعالیت وکړمه. خو بدبختانه چې زما دا هیلې له خاورو سره خاورې شولې او زه خپلو هیلو ته ونه رسېدلم. همدغسې نجونې وې چې په پوهنتونونه په نیم کې پاتې شوله، همدغسې ښوونځی په نیم کې پاتې شولې، چې اوس مهال زه له هغو نجونو نه احوال لرم، معلومات لرم. دوی ډېری یعنی په دې باندې توانېدلي چې یو بدیله لاره پیدا کړي یا بل مصروفیت ځان ته پیدا کړي، ولې بدبختانه چې زه خبرېږم هغه ټول تعلیم ته شا کړې ده او نور دوی ویلې چې دا یعنی هیله پوره کېدونکې نه ده، او زیاتره هغوی ودونه وکړل، لاړلې، واده شو دی، یعنی هیلې نه درلودلې، امید نه درلودلو، نور نو دوی نشوه کولی، یا دوی فکر وکړه چې نور واقعا زموږ په ژوند کې روښنایي نشته. نو دا خو معلومداره خبره ده چې هغه نجلۍ چې واده شوله یا بل کور ته ولاړه، لکه چېرې هغه کورنۍ یو څه روشنفکره اوسېږي، یو څه د زده کړو تحصیل طرفداره اوسېږي، نو هغوی به بیا هم هغه دې ته راوهڅوي که چیرې موقع پیدا شي یا دې ته زمینه برابره شي چې دې سره همکار اوسېږي، یعنی په دې برخه کې ورسره همکاري وکړي، او دا لا هم تشویق کړي چې خپل ادامه یعنی مخته یوسي، خپل زده کړې چې په نیم کې پاتې دي. ولې ځینې داسې کورنۍ سره چې کومې نجونو وادونه کړي دي، کومې کورنۍ ته نجونې واده شوي دي، نو هغه چې زه فکر نه کوم چې هغه هلتم دوی وکولی شي چې هغه پاتې هدفونو ته، هغه پاتې زده کړې چې دي هغه به دوی ترسره کړي. نو دا چې واقعا یو ډېر تریخ حقیقت دی، یو ډېره منفی اغېزه په ځانګړي ډول د نجونو او مېرمنو په ژوند باندې کړې ده دې وضعیت. زه خپل هم همدغسې له ډېر ناامیدۍ سره کډواله شوم، زما خویندې همدغسې مکتبونه پاتې شول، پوهنتونونه پاتې شول.
دیو جانې، بیا په دغه تیریو کال کې یعنی لکه څنګه چې نورې افغان نجونې زیاتره ونشو کولای چې بدیلې لارې پیدا کړي، د کډوالۍ نه علاوه تاسو کوم موخه چې ټاکلې وغه تاغې ته ورسېدې کنه؟ لا په انتظار کې یاستئ چې درې بل هیواد ته برسېږي، بیا بل ته قبلېږي، او نور به بیا په قرار هم داسې مخې ته ځي؟
بالکل بالکل، چې زه هغې موخې ته ونه رسېدم، ځکه چې ما خپله موخه چې ټاکلې وه د خپل وطن کې ما ټاکلې وه، او هغلته ما ته هر څه خپل وطن ما ته ښکاره کېدل، ما غوښتل چې وطن کې د خپلو هیلو ته یا موخو ته ورسېږم. خو دا دومره موده چې یعنی ما له لاسه ورکړله، یعنی ژوند همداسې په تېرېدو دی که نه، نو هغه کار نه یا هغه تحصیل نه چې ته پاتې شي او بیا چې هغې لارې ته ته ور برابرېږي یا بیا چې له اول نه ته شروع کوي، دا به ډېره ستونزمنه خبره وي. چې بدبختانه ما هم بله لاره پیدا نه کړله، په ما هم دغه ساحه داسې راقیده شوله، او زه هم همدې ته هر شولم چې کډواله شمه، نو چې بیا به زه له سر نه پیل کوم، دا به ډېر زیات وخت
ونیسي. ډیوه جانې، که دا راته وایي، مخکې عمر صاحب یادونه وکړه چې په دغه ستونزمنو حالاتو کې کېدلی شي بدیلې لارو باندې فکر وکړو. مثلا هغې د ځینو نجونو یادونه وکړه چې خیاطۍ کورسونه ته ځي، ځینې آنلاین صنفونه دي، پوهنتونونه دي، مکتبونه دي، دوی هغه صنفونه اخلي او په یو ډول نه یو ډول باندې زده کړې کوي، نوي مهارتونه زده کوي. دې کې مو کوم کارونو ته مخه کړې ده تاسو د دې لپاره چې وکولی شي دغه زده کړې بیرته پیل کړي یا نوي مهارتونه زده کړي؟
بالکل، دا زمونږ دوست په دې باندې خبرې وکړلې، واقعا چې یعنی له موقع نه باید ګټه واخیستل شي، بدیل لارې ولټول شي. نو ما دغسې یو څه کار شروع کړی دی چې افغانی جامو په برخه کې ما کار شروع کړی دی، خو زه فکر نه کوم چې دا به یعنی هغه ټول د تحصیل هغه کومه برخه چې شاته پاتې کیږي دا په دې باندې دلالت وبولی شي یا دا به ډېره زیاته ګټوره شي، ځکه چې نجونې د تحصیله پاتې کیږي، نجونې بیا په ټولنه کې نه شي کولی لکه پخوا په څېر باندې وکولی شي په ټولنه کې د کار وکړي، اندازه باندې د تحصیلات لوړ شي. او بل دا چې آنلاین طریقونه هم دوی درسونه ووایي نو دا خو ښه خبره ده، خو بدبختانه که دوی بیا هم دغه اوس مهال کې چې ښوونځي او پوهنتونونه بند دي، که اوس مهال کې دوی هم داسې کوم درسي صنفونو ته یا کورسونو ته لاړ شي هغه موقتي دي، ځکه چې دلته تم کې ومه نو دوی ځینې نجونې به انګلیسي صنفونو ته تللې، خو هغه به د موقت وخت لپاره وي، هغه به هم ورباندې بند شوله. نو که پوهنتون یا ښوونځی خلاص نه شي نو زه فکر نه کوم چې دا هم کومه داسې نتیجه ورکړي. او اوس مهال د ټولې نجونې په وطن کې چې دي یوازینی فوکس چې دی، یوازینی کوښښ چې دی، هغه نوره لاره چاره ورته نشته ده. دوی مجبوره دي چې هماغه خیاطي ورته اسانه طریقه ده او ټول خیاطۍ ته مخه کړې ده.
مننه دیو جانې کور دی ودان تاسو به سره وګرځم، موږ سره بل میلمه هم شته، بیت الله ته هم ستړی مشي بخیر راغلی. تاسو زموږ د میلمنو خبرې واورېدلې. غورځنګ صاحب، په دې آند چې کله یو ځوان په ټولنه کې هدفونه ځان ته ټاکي نو حتماً په هغې باندې ټولنه، سیاسي وضعیت په یو هېواد کې او همدارنګه اقتصادي ورباندې اغېز کوي، خو بل پلو بیا عمر صاحب وایي چې نه، که چېرې یو څوک وغواړي ځان ته حل لار پیدا کولی شي. ستاسې په آند باندې دغه یو کال ستاسې لپاره خپله څنګه وه؟ کوم هدف مو چې ټاکلی و هغې ته ورسېدي؟ څه مو ترلاسه کړل؟ د راتلونکي کال لپاره مو هدفونه څه دي؟
نرمانه خوشاله سه سلام تاسو ټول مېلمنو ته او قدر مزن سلامونه راځي کوم له دې څخه جوړ اوسئ.
مننه.
په رمضان وطن رفورم اراده او عزم چې نوښتونه لري او یو ځوان که هسمه محدودیتونې وي خو ځان ته یو لاره پیدا کولی شي، پوهه کولی شي چې هغه اساس چې ځان ته ټاکلی وي هغه کوم موخې چې دی لري ځان ورسوي. پوهېږي د افغانستان شرایط له نور نړۍ سره فرق کوي او هدف چې کوم په غني هېوادونو کې او هغه څه چېرته چې فرصتونه او امکانات ډېر ژر ترلاسه کېږي، خو شاید په کتو سره لکه د افغانستان دلته رسېدل هدف ته شاید ووایم چې کم خو فکر کوم ټوله کې ډېره ستونزمنه ده، خو دا نه شي کېدلی چې کوم اراده شو شتون ولري او کوم هدف ټاکل شوي او ځوان پټول که هر څوک وی هغه ته ځان ورسوي. ساتره ستوري بالکل خو ناممکن نه ده په هیڅ صورت کې. د برې لومړی شرط همغه اراده ده، هغه نیت ده چې انسان باید ولري. ځونان په دې شرایط کې فکر کوم زما شخصي اندازه چې په افغانستان کې زه غواړم چې ډېرې مسائل او ډېرې شرایط چې افغانستان له ځان تاسو وایم ناهیلي شوي دي، هغه اهداف چې مخکې ستون درلودل زه فکر نه کوم چې ډېر هغه ځوانان اوس هدف ځان ته وټاکي یا اهداف ځان ته ولري. تر ټولو هغه مهم هدف چې اوس ډېری ځوانان ځان ته غواړي چې وټاکي هغه موخه چې لري افغانستان وتل دي، یعنی دوی غواړي چې له افغانستان نه اوسي او کوم هدف لري هغه بیرون له دغه وطن نه دوی هلته ترلاسه کړي. زګه کوم محدودیتونه کوم شرایط دلته دي؟ زه فکر کوم خو چې انجونو وضعیت باندې خبرې وکړي دا وایي محرومېدل مکتبونو له پوهنتونو او نور د لپار نه کوم په دې باندې هغه محدودیتونه واسي ویلي او ټول روښانه دي. نو دا هغه مسایل دي چې د افغانستان کې یا په ټول کې ډېرې ځوان لا هلې کړې دي او څو امیدواري ورته نشته. شخصا کوم کارونه کوم پلانونه چې ما د 2023 کال لپاره ساتلي وو، هغه صادقانه ووایم چې ممکن ما شاید هغه ډېر فیصده هم ترلاسه کړی نه وي، که څه مونږ کوښښ هم ډېر وکړ زیار هم وباس هغه اراده ورته ستون درلود، خو ستونزې ډېرې وې لکه څنګه چې ما وویل د هر اړخ نه ستونزې ډېرې وې. او راتلونکي کال ته لپاره هم توکل په خدای مخې ته ځو، خو کومې لارې چې مونږ تېر یو کال کې تجربه کړل له غواړو چې متفاوت لارې تجربه کړو، کوم هدف څنګه لرو د یو ځوان په توګه، د یو غړي د دې ټولنې غړي په توګه هغه به ځان ته ترلاسه کړو، خو ناهیلي کېږو به نه په هېڅ وخت. دا شرایط به تر همیشه نه دي، بدلیږي به اراده باید شتون ولري او کوښښ باید وشي په یو ستا دوامداره باید وي ځکه لارې هم شته ځکه ما په لومړي کې وویل یوازې اراده ده چې تولید انسان ته تغییر ورکړي او که داسې کېږي نو چې ولس شرایط هم خراب وي وضعیت هم خراب وي اقتصادي شرایط او سیاسي حالات هسې دي او کړکېچن دي نو هغه صورت کې باید هېڅ انسان په خاصه توګه د ځوان دی
فکر کوي لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه فکر کوي د مخکې دی وجانې بیا دونه وکړه چې دوی بل اخره د دې لپاره چې حل لار ځند پیدا کړل هوا د وته دا و زیاتره ځوانان افغانستان د وزي څوک د ترکیه په لارو کې په قشقی لارو باندې وجل کیږي څوک دیونان په اوبو کې ډوبېږي هلته په سربیا او بیلاروس کې هغه زنګلونه کې ورکیږي بیا فکر کوي چې دا به یو حل لار وي چې څوک یو ټولنیز محدودیت نه تختی یو سیاسي پدیدې نه تختی دا بیا حل لار کې دلای شي ساس په فکر باندې دا یو آپشن ده چې بیا ځوانې وکړي
فکر کوم چې د وطن په خپل خوب از ارز او ځانته او دلیل لري څنګه چې موولې پریز وان خپل اهداف خپل مقصد رسول لپاره پرولګي او زی وطن پک دي او دا به زه کوم دا به ټول نهایی او اخرینی هغه واخه ویته سو کې ویزه تر کومه په وطن کې پاتې کېدل دا به ټول خې وي خو پاتې کېدل په دې معنا چې نه د نیوازه هغه حالات په څو کتل شي باید اقدام او سکار او تغییر لپاره ځکه دا خلک دي دا ملت دا ولسته چې راپاسیږي او تغییرات راولي ټول وسخت یو ټول د دې سخت کرم وکلمنه هغه کومه دا به راغلی وي ټول وطن ته کې او زی دا وطن تر کې وي دا به الله حال لار نه وي ځکه کومه پاتې کېدل په وطن کې دا به ټول مناسبه افغان وي پوسټر دې چې پر هرمه کې یو ځای دې دا اوس ټول وړ ستړي راځي ټول وړ شو بدون راځي او تر دې ځایه پورې ډېرې هغه موږ چې پوسټر دې ځای نه دی ولې دا ډېر محدود غوږ دې یو وړه سبقه وایي او استمران یو ځای راځي چې دوی خپل ځای راپورته کوي لکه دغه خلک چې دې وطن نه تراس او فرانسانګي هلته پاتې خاصه ځوانان دي دا خپل هغه لوړ کې زه ډاډه یم چې اوسونه څه ده مبارزه ډېره اسلامي لار ده دا یو ډېر اسلامي یو مزل دی چې یو ورځ ورته ترني کې دا غیر لپاره ډېر وخت پکار ده خو ځوانان ته پاتې خپل هغه پورته کې مبارزه کوي زه ډاډه یم چې هر استبدادي نظام کې وي راځوري بل اخره تغیرات راځي نن یو څه پاتې وي او زه فکر کوم پاتې به ډېر ښه وي
باندې کورو دا
د دې چې انسان تغییر لپاره پاتې شي او یو څه بدلون راوړي
مدنه کور ودان چونده اوسه غورځنګ سپ کته ست را شما تاسو را ته وای زموږ نور ملمانه په دې باور دي چې د انسان اعظم تغیرات راوړي خو ساسي باور ده چې ځینی عوامل شپټولنه کې جديد سبب کیږي چې ځوانو نشي کولای خپل هدفونه واضح ځان ته وټاکي اوس کچیرته د انسان په اعظم باندې او د انسان په کار باندې بدلون راتلی شي او د ټولنې وګړي کولای شي بدلون راولي په تیر شلو کلونو کې په افغانستان کې ډېر بدلون راغلی و خو کله چې طالبان بیرته واکته ورسېدل هغه لاس راوړنې چې په تیر شلو کلونو کې وي ټوله له منځه لاړې اوس کچیرته همدغه ځوانان چې اوس مال په افغانستان کې دي او که دوی وغواړي چې تغییر راوړي امید ته دی شته چې تغییر به راشي
مخکې تر دې چې تاسو پوښتنې راځو درکم زه به یو مسله ووایم چې دا ډېره مهمه ده د دې هدف ټاکلو لپاره یو سیاسي او فلسفي بحث ډېر وړاندې کېږي هغه دا و چې دا هدف ټاکل چې دا باید اول یو ریالیستیک اړخ باید ولري یعنی باید رښتینی اړخ ولري ما د رومي په مصنوعي کې د حقیقت په اړه یو لوی بحث تر چې یو څوک دی په لویه دشته کې د دې مارغه سیوري ګوري چې په ځمکه روان دی د چې کله د سیوري ګوري په دشته کې په د سیوري په سیمنډي را وهي چې تر څو د مارغه راونیسي نو د ډېرې منډې وکړي خو د مارغه ونیسي ځکه خو مارغه سیوري دی کنه ځکه مارغه خو په اسمان کې روان دی په هوا کې روان دی او سیوري لاندې په ځمکه روان دی او د مولانا رمي وایي چې دغه ساده چې دی یا نه چې پیږي
یا هغه مسله چې وضعیت حقیقت ته واقعیت وضعیت هغه د فریت ته اصلیت مسله چې کوم دی بیا نه دی درکړی. دې پرته چې پورته وګوري چې په هوا کې مارغه روان دی بیا هلته نه ګوري بلکې هغه ځمکې کې سیوري پسې منډې وهي چې د سیوري راونیسي او دی را خپل کې خوند تر نه واخلي. نو زما مطلب دغه ده چې د هدفونو ټاکل هم دی باید ریالیسټیک وي. د ماهي په اړه ویل کېږي چې دا ډېر کمالونه لري خو که ماهي ځان ته دا هدف وټاکي چې زه غواړم ونې ته وخیژم یا په دشته کې یو دوه درې ساعته مزل وکړم نو دا هدف ریالیسټیک نه دی. دا ځکه ریالیسټیک نه دی چې ماهي چې دی په اوبو ژوندی دی که اوبو نه دی ایسته که هېڅ ارزښت را سره نه لري. په ټولنه کې وړاندې چې ما کوم فکټرونه درته واضح کړل یا زه پې وغږېدم هغه داسې دي لکه یو ماهي لپاره چې اوبه ضرور دي، هغه داسې دي لکه یو انسان که چېرته مارغه رانسي دی پر دی چې دی په سیوري پسې منډې وهي باید اول پورته وګوري. چې ما وړاندې د لمر مثال هم ورکړه او اوس مې د مارغه مثال هم ورکړه. په نړۍ کې یو بحث دغه دی په دغه شلمې پېړۍ کې چې کله دغه سایکالوژي یا د مونږ خلک چې ارواپوهنه ورته وایي یا روانپوهنه چې ورته وایي ارواپوهنه دغه چې کله په اروپا کې ترویج شوه یا ډېرو خلکو ولوسته بیا اوس په روسي وختونو کې په افغانستان کې ډېرو خلکو ورسره بلد شول ولوسته ډېرو خلکو کې یو ډول داسې ډېر ځله دغه هدفونه ټاکل هم داسې دي چې فرض کړه یو چاته وایي چې ته هدف وټاکه ته به اتمن ورسېږي یا هدف ټاکل ډېر ضرور دی. هو سمه ده په سایکالوژي کې بعض دا دی چې هدف ټاکل چې دی انسان له مرګه ساتي، یعنې مرګ په دې معنی نه ده چې یو سړی د قبر ته لاړ نه شي. کله کله یو انسان ژوندی وي سری وي خو مړ وي. د صادق هدایت یو جمله ده چې کله کله یو څوک په شل کلنۍ کې مړ شي او په اویا کلنۍ کې خاورو ته وسپاري. په څه معنی؟ کله کله په یو ټولنه کې ځوان کهل ځوان خلک په شل کلنۍ کې مړ شي بس اویا کاله وروسته یوازې په هغه فانی نړۍ مړ شي او بیا قبر ته وسپاري. یعنې دا څه معنی؟ هلته د هدفونو مسله ده، هلته د دوی پر وړاندې هغه د اوبو د ماهي مسله ده، هلته د مارغه او د دې مارغه د سیوري رانیولو مسله ده. په افغانستان کې ډېر ځله د هدفونو په اړه چې بحث کېږي د بحث یا هدف ټاکل چې دی ریالیسټیک نه وي. یو بل دوهمه مسله دغه ده چې خپلو امکاناتو ته په کتو باید موخه وټاکل شي او یا هدف وټاکل شي او د همغې په رڼا کې باید عمل وشي. ځکه هدفونه هم چې ټاکل کېږي دا د تولید له اړخه ټاکل کېږي. تولید په اقتصاد کې یو بحث دی چې ستا کورنۍ څه خوري څه اغوندي کومه نه اقتصادي امکانات برابرېږي دغو په کتو هدفونه ټاکل کېږي. که یو په کلي کې د یو بزګر زوی دا ځان سره هدف وټاکي چې زه غواړم په راتلونکې میاشتې کې د امریکا په پلانکي ښار کې په پلانکي رستوران کې ډوډۍ خورم یو داسې چا سره، خدا خو د یو کلیوال بزګر سړی دغه چې ټول عمرم دوه کالم سر په سر پټیو کې کار وکړي دا وس نه لري چې په کابل کې یو چېرته په یو ښه هوټل کې ډوډۍ وخوري. یا که یو مثلا یعنی دا 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 د خپلو تولید مسلو ته پر کتلو هدفونه ټاکل کېږي. درېیمه مسله دا ده چې د موخې یا د هدف ټاکلو لپاره هر غځېدونکی ګام باید په پوره معنا ټول وتلل شي. ځکه چې ته کومه هدف ته ټاکلی د دې هدف پر وړاندې کومې ننګونې دي. او یو بل اساسي تیوریک بحث دا د هدف پر وړاندې چې دا اطمینان نشته، یعنی دا باور نشته چې تا کوم هدف ټاکلی ته به سل په سل هغوی ته وروه هم رسېږي. د دې هند په اړه به زه یو مثال ورکړم. هند یو د کرکټ ملي لوبډله لري، یوولس کسان په کې لوبېږي، خو د دې هند د یوې لوبډلې لپاره هر کال په میلیونونو ځوانان لوبېږي او په میلیونونو ځوانانو دا هدف ځان سره لیکلي په ځان شپه ورځ تکل کلی وی چې دای په ملي ټیم ته ځان وباسي. خو په میلیونو کسانو کې یوازې په درو کلو کې یوازې یو ځوان ته دوه ځوان ته دا چانس برابر شي چې ملي ټیم ته لار پیدا کړي. نو دلته هغه څوک وایي چې ما هدف ټاکلی او زه ورونه رسېدم، یعنې هدف داسې مر چې څوک چې هدف دوه ټاکه دی ورو هم رسېده. په هند کې داسې خلک شته
غورځنګ صاحب، اوس افغاني ټولنې ته په پام باندې کوم ځوانان چې په افغانستان کې دي دننه یا هغه ځوانان چې له افغانستان اوس بهر وتلي دي سرګردانه دي نورو هیوادونو کې کار پسې یا دا چې په افغانستان کې نشي پاتې کېدلی ژوند لږ وخت سره په خطر کې دی، دوی چې اوس هدفونه ټاکي دوی د دوی په وړاندې باندې خنډونه اساسي خنډونه څه دي؟ یعنې همدغه محدودیتونه دي.
ګوره مسله دغه دی، ګوره د فریدي زه یو مسله درته واضح کړم. هر انسان چې دی د خپل چاپېریال او د طبیعت زیږنده یو شی دی که نه، تر دې حتی هېڅ بېلېدونکی نه دی. اوس کده زمون خلک زه به زمون خلکو نه وړاندې یو د دې مشهور د کولمبیا مشهور لیکوال ګابریل ګارسیا مارکس یو مثال ورکوم. هغه ویل چې زه د نړۍ ډېرو کنجونو ته لاړم، ډېر وګرځېدم، خو کله چې بیرته خپل هیواد ته را وګرځېدم پوه شوم چې په کولمبیا کې یو ډول میوه کېږي، نه پوهېږم بچمیا ورته وایي که څه ورته وایي، وایي دغه میوې باندې زه پوه شوم چې دا یوازې په کولمبیا کې کېږي. نو زه هم داسې وایم که تاسو د جلال آباد غره راوړئ، د جلال آباد نه مالټې راوړئ، دا که د پکتیا وي سړي سیمې ته یو سیب که سل کالم پې تېر شي هلته دا نه زرغونېږي. خبره دغه دی چې زموږ ځوانان هم که په نورو هېوادونو ته لاړ دي، هلته به هم هدفونو ټاکلو کې به ځکه دوی لوی ننګون سر مخ وي چې هغه ټولنه دی چې کومې ټولنې کې شوی ډېر لوی توپیر را سر لري، ځکه دا تکه په بلې ټولنه کې ځانته اهداف ټاکي. کوم ډول اهداف ټاکي؟ اهداف خو یوازې دا که موږ تاسو هدف نه دا ټاکلو چې یوازې و ډوډۍ ګولې وګټه او بس بیګا ته راشه ویده شه، دا خو یو ډول اهداف دی. یو بل دغه اهداف دی چې موږ تاسو په معاصر نړۍ کې پیغږیږو چې انسان هغه څه چې دی په ژوند کې غواړي ورته ورسیږي، او یا هغه څه چې دی غواړي ژوند کې بدلون راولي، هغه څه چې په ټولنه کې بدلون راولي، هغه د ټولنې بدلون، هغه سیاسي مسله چې تاسو وړاندې کوئ، تاسو وړاندې غوښتم که اورېدونکو نه پوښتنه په بخښنه سره مېلمانه پوښتنه وکړه، هغه مسله بیرته په هغه مسله نه بدلیږي چې دغه موږ تاسو یو د مشهور خبره ده چې وایي چې ځان دې بدل کو خو جهان هم بدلیږي. دا یو داسې خبره ده چې په سمه ده په مذهبي مسایلو به خلک وټاکي چې که ته خپله ښه شي نړۍ هم درسره ښه کېدلی شي، خو په سیاسي مسایلو دا هېڅکله صدق نه کوي، تر څو چې په ټولنه کې په طبیعي لحاظ حکومتولي کچه خلک ښه نه شي، په حکومتولي کچه وضعیت ښه نه شي، یو کس نه شي کولی چې په ټول هېواد کې بدلون راولي. یا مثلا که په مونږ په افغانستان کې
ورکړ صاحب خبره همدالته ده، زما پوښتنه هم دا ده، اوس موږ چې کله هدف ټاکو یو ځوان ټاکي هغه یو کس ده، خو کله چې دا هدفونه ټاکي دغه کوم شاوخوا کوم کورنۍ ټولنه دولت هر څه چې دي هدف دا ده چې اوس که موږ وایو چې زه مبارزه کوم د یو فرد په توګه باندې او غواړم چې ځان کوم تغیر راولم، ټولنه کوم تغیر راولم، دغه ته څومره امید شته په همدغه اوسنیو شرایطو؟
ګوره دا دوه مسلې دي. دا د یو د ځان مسله ده، یو د ټولنې مسله دی. دا دوه بیل بحثونه دي. ځان مسله دغه ده چې که ته ځان کې بدلون راولې خو په ځان به کار وکړې، او بل دا د ځان جوړول خو داسې دی چې کله نا کله که په انسان په ځان یو لس کاله کار وکړي، شل کاله کار وکړي، یو ډېر بدلون ځان کې راوستی شي په خپل ځان کې. د ټولنې بدلون لپاره بیا یو سیاسي مبارزې ته اړتیا ده، یوې ټولنیزې مبارزې ته اړتیا ده، یو منسجم فکر ته اړتیا ده چې هغه بیا د یو کس کار نه دی. داسې که د نړۍ لویو سیاسي مبارزونو تاریخونه وګورئ، دا خو یوازې کس خو به نه و که نه، خو بیا زموږ څو دغه وي چې لکه فکر کوو که هند کې څوک بحث کوي چې ګاندي بدلون راوست، ګاندي خو یوازې نو هغه سره خوشاک یو ډېر لوی ګوند و چې په زرګونو کسان ورسره وو. که څوک وایي چې چین کې هغه بدلون راوست، ماو بدلون راوست، خو ماو خو یوازې نه و، ماو سره خو په میلیونونه خلک ورسره وو. همداسې که په کیوبا کې وایي، خو بیا کیوبا کې خو فیدل کاسترو سره په زرګونه کسان ورسره وو. همداسې که په ویتنام کې وایي، هلته هوشیمین سره په زرګونه کسان ورسره وو. سیاسي مسله ده
که یوازې یو فرد ته تم شو، که یوازې یو فرد باندې خبرې وکړو. زه غواړم ځان لپاره هدف وټاکم، مثلا زما هدف دا ده چې زه یو تکړه خبریاله اوسم. اوس ما په ټولنه کې دا کوم شرایط چې روان دي دا خو مرسته نه کوي ما سره، زه څنګه مبارزه وکړم دې سره؟ یعنې د دې امکان شته تغییر؟
ګوره دا مسله ده، دا خو د اوبو او د ماهي مسله ده، او کله کله دغه امکانونه داسې مسله ده. ښه فرېدې، تاسو که دغه یو ریالیسټیک اړخ ته مې چې اشاره وکړه، مثلا تاسو یې لسم چته زر کسان پورته کوئ، او دا زر کسان یو راغورځوئ، که په دا زرو کسانو کې دا یو کس چېرته ژوندی راوځي، بیا د موږ خلک وایو چې ولا دغه چې دا یو ژوندی پاتې شوی دښته وایو چې دا ژوندی پاتې شو، غواړی 999 کسان چې مړه شوي هغه نه ګورو. په افغانستان کې یا په ځینو مسایلو کې دا د هدفونو ټاکل داسې وي لکه څوک چې بام نه راغورځوي، او دغو بامو ته نه غورځېدلو کې دا امکان ډېر شته چې ما وړاندې وو چې ډېر کم داسې امکان شته چې ته به دغه هدف ته پکې ورسېږي، هغه هدف چې ته غواړې چې ته ورته ورسېږي. داسې به وي لکه لسم چت نه یو څوک بام نه راغورځوي. ځکه چې هغه ریالیستیک اړخ چې دی، ما درته ویل چې د ماهي او د اوبو مسله ده، د مارغه مسله ده، د لمر مسله ده، دا هغه مسلې وي چې وړاندې مې تشریح کړې.
مننه کور ودان. ستاسې وروستۍ خبرې به وروسته درنه واورم. عمر صاحب، که په بخښنې سره چې دا بل میلمه ډېر په تمه پاتې ده، عمر صاحب تاسو ته به وروسته راشم. کمال الدین کمال راسره دی. کمال صاحب تاسو هم ستړي مشئ، په خیر راغلئ. له تاسو یې اورم، زمونږ نور میلمنو وړاندې خبرې وکړي. هر یوې د هدفونو د ټاکلو په اړه باندې دا چې په افغانستان کې اوس مال څومره امکان شته چې دغه ځوانان چې کوم هدف د ځان لپاره ټاکي په دغې ټولنې کې ورته ورسیږي. تاسې د خپل ځان په اړه راته وایاست، کوم هدف مو چې ټاکلی و تیر کال کې ورته ورسېدی، د نوي کال لپاره دې څه پلان ټاکلی که نه؟
سلامونه تاسو ته سیال دا او ټولو میلمنو ته، په ریډیو کې چې خوي ډیر زیاته مننه کور ودان. طبعا کله چې تحولات راغلي دي نو مشکلات ستونزې به د ځوانانو په مقابل کې موجودې وي، خو دا داسې هم نه ده چې دا ستونزې حل کېږي نه، یا د حل لپاره ځوانان کار نه کوي. د یو ځوان په صفت باندې په 2023 کال کې چې کوم هدفونه موږ ځان لپاره ټاکلي وو، هغه په ټوله معنا کې نه دي پوره شوي، خو ولې هغه 50% یو څه برخه پوره شوې ده. زموږ هیله دا ده چې په 2023 کې هم هغه هدف چې موږ لرو، کاغذ زده کړي دي، کاغذ کار دی، کاغذ نور برخې دي، هغه هم پوره شي. یو خبره شته دی چې په افغانستان کې دننه بدلون راغلی دی، په هره برخه باندې تاثیر کړی دی، کاغذ وایي چې اقتصاد دی، کار کړل دی، د ځوانانو زده کړې دي، په هغې باندې یو څه تاثیرات شته دي. خو د دې د حل لپاره باید یو ځوان حوصله وکړي، د یو ځوان صفت باندې که ووایم چې په کار دا دی چې کوم پلان ټاکو، هغې لپاره باید حوصله هم له ځانه سره ولرو.
مننه کور ودان، تاسو ته بیرته راګرځم. عمر صاحب، تاسو ته راځم. ته یو استاد په توګه باندې تاسو تدریس کوئ، کوم کسان چې کاغذ ساسي محصلین دي که نور دي، دوی اوس مال ساسي غږ اوري، دوی ته مو توصیات څه ده؟ لکه څنګه چې مخکې غورځنګ یادونه وکړه، باید حتما د هدفونو په ټاکلو کې دوی منطقي اوسي، هغه عیني واقعیتونه په پام کې ونیسي، او د دې تر څنګ هڅه، کوشش، حوصله، لکه څنګه چې کمال الدین یاده کړه، دا ورسره ضرور دي.
غلی چل، زه به لومړی دغه د مخکني میلمه غورځنګ صاحب خبر باندې یو تفسیر ولرم، بیا به انشاءالله راشم تاسو سره به یو عیني مثال هم شریک کړم. اول خو غورځنګ صاحب ډېر مثالونه چې ورکړه، البته ډېر موضوعات تحلیلول، یعنی د افغانستان غټه مسله یا د ځوانانو غټه مسله، هغه حقیقت د یو مایی په مثال یا د یو الوتونکي په مثال باندې هغه کو چې در حال دایس سره په مقایسه کېږي نه. بله مسله دوی ډېر تاکید په دې درلوده چې باید هر موضوع په ریالیستي شکل یا په واقع بینانه شکل تحلیل شي، هر هدف چې ټاکل کېږي. اما دوی خپله ډېر ارمانګرانه فکر درلوده، یعنی دوی هدف دا و چې په افغانستان کې ځوانان دې په دې هدفونه ټاکي، یا ځوانان چې دي په مشکلاتو کې دي، ځوانان د بام څخه غورځول دي او دغه مسله. او بله مسله دوی ویل چې په هند کې مثلا که چیرې یو څوک هدف ټاکي یا غواړي چې کرکټر شي، باید د 1 میلیون کسان نه خو به امتحان ورکړي، بالاخره دوی هدف یا 1 میلیون کسان مثلا هڅه کوي 1 نفر ته رسېږي. ولې دغه فکر باید موږ سره پیدا نه شي چې دغه 1 میلیون کسانو څخه هغه کس دی؟ البته که چیرې راشم دغسې یو سپورتي مثال ورکړو، کله چې رونالډو اوس د نړۍ کرسټیانو رونالډو یو غټ لوبغاړی دی، یو مشهوره کس ده، د کله چې د فوټبال پیل کده ته ویل چې په اروپا کې او په پرتګال کې تاسو ځان کوي، د هر درې سو ماشومان څخه یو کس فوټبال کوي، نو تاسو زه خپل کارو کې تاسو نشئ کولای. ولی هغه سره دغه فکر چې د درې سو کې یو کس زم، نو راځي چې موږ هم فکر ځان پیدا کړو چې په دغه میلیون انسانانو کې ځان هغه کو چې په دغه میلیون انسانانو کې زه کولای شم چې دا کار تر سره کړم. یعنی د هر انسان هدف تر رسیدل هغه د دوی اراده پورې تړاو لري. کچیر ټینګ اراده، قوي اراده، حتما به هدف تر رسیږي. ول کچیر بے ثبات، سست اراده، هغه به هیڅ کله مخ ته نشته. البته زه به خپل یو عیني مثال تاسو سره شریکم. کله چې ما پروس کال خپل د ماستری دوره پایل کړه، زه ډیر ستونزې سره مخامخ وم، اقتصادي ستونزې راتوي، کاري ستونزې راتوي، حتی ټولنیز ستونزې راتوي، حتی دې حتی ورسیدم. البته د پانتون کم ماش مخ سیدر کم ماش ما کفایت نه کوي چې زه هم خپل شخصي مصارف پوره کم، هم کولای شم د ماستری فیس ور باندې کوم. اما دې ته اړشم چې حتی زه لاړ شم مثلا په ډیره وادي ده کې کار وکړم، د دې تر څنګ چې تدریس کوم، نیمه ورځ به مې تدریس کوم، به نیمه ورځ ترم 3000 او 4000 افغانۍ لپاره ما کار کوم، خپل مصارف نه مې کم کړ، ډیر بدای مصرفونه چې و چې مثلا کالی اخیستل یا بوټان اخیستل یا ملګرو سره تک، دغه شان نیسته که ځکه هدف تر رسیدل ماته مهم. ماته مهم دا و چې زه باید خپل تحصیلات ته ادامه ورکړم، لاړم دغه مصارف نه کم کړو، چکر ته کم تلم، ملګرو سره کم کیناسم، تر څو خپل دغه هدف ته ورسېږم. او الحمدلله په همدې شکل دغه پیسې مو سپما کړې، بالاخره په ډېرو ستونزو دا پیسې پیدا کړې، لاړم او خپل دغه تحصیل ته مې ادامه ورکړه. کچیر ما خپل مصارف ډیر کړیو په نور لارو مصرف کړیو زبایس کله اوس په دغه تحصیلي درجه ته نه رسیدل. ما په تیر کال کې د ډیر شنه ډیر کتابونه مطالعه کړ، ډیر وخت به ما خوب نه کاوه، ډیر وخت مثلا ما بی ځایه ځینې کزان نه مصرفو. یعنی کچیر په ټولو وګورو ډیر ځوانان به په افغانستان کې تنبلي کوي، کولی شو هدف ته ورسیږي. ما دغه تنبلي د دې باعث کیږي چې دوی ونه شي کولای. ما په تیر کال دوه مقالې ولیکل چې دغه دوه مقالې دواړه په ملي ژورنالونو کې نشر شوي. هوا تا د همدغه مقالو نه ماته یو څه علم ترلاسه شو. یعنی په ټوله کې کچیر موږ تاسو وایو ریالیستي فکر همدغه چې اوس په افغانستان کې طالبان حاکم دي، په ټولنه کې شرایط مشکلات شته، په ټولنه کې سیاسي مشکلات شته، اقتصادي مشکلات شته. اما هغه کس که چیرې غواړي چې دغه مسله ځکه همیشه د غټو غټو ستونزو مشکلاتو خطرونو نه وروسته کامیابي ده، نو که چیرې موږ تاسو لاس تر ځینې ناست اوسو او ځان ته ووایو چې هدف ټاکل مشکله ده، هدف ټاکل د افغانستان ځوانانو ته داسې ده چې دوی د بام څخه اچول دي، دغه اصلا بې ځایه بسونه دي او دا هېڅکله نه شي کولی چې ځوان ته حداقل انګیزه ورکړي تر څو خپله لاره پیدا کړي. مهمه دا ده چې هر ځوان ته باید انګیزه ورکړل شي په بدو شرایطو کې لاړ د شي او ابتدایي کار د شروع کړي. حداقل یو ځوان که چیرې څومره ستونزو سره مخامخ وي، دوی ښه کولی شي په ورځ کې دوه درې صفحې مطالعه وکړي، دوی ښه کولی شي په ورځ کې ځان ته دوه درې سوه افغانۍ وګټي، دوی ښه کولی شي چې مثلا ځان ته په ورځ کې یو دوه درې نوي موضوعات زده کړي. نو په ټوله کې که چیرې موږ اهداف ټاکو، یو هغه اهداف دي چې په پرمختللو ټولنو کې دي، هلته صحیح ده په هغه کې مثلا په هغه اصول چې اوس په کتابونو کې لیکل شوي یا فرضاً په کتبی شکل لیکل شوی هغه پالته یا نظری شکل. اما کچیر موږ تاسو پر عینی مسایلو پر واقعیتونو باندې بحث کوو، نو راځي د افغانستان شرایط ته په کتو سره اوس کچیر مثلا زه د یو ځوان په صفت ځان ته مثلا دغه هدف موټاکل مو
عمر صاحب وخت کم ده چې ستاسو خبرې ایرلنډ شي لنډې راته ووایي چې د نور مېلمنو ته مرشم.
البته که چیرې زه په خپله تاسو ته د خپل د تیر کال فعالیتونه وایم، ما په خپله د ماستري دوره خلاصه کړه، ما په د ډیر شنه ډیر کتابونه مطالعه کړل، ما په خپله په یو کال کې د انګلیسي ژبه په مکمل شکل زده کړه. همداسې مثلا ما په آنلاین او په حضوري ډول درسونه درلودل، ما دوه مقالې ولیکلې او دغه دوه مقالې مې نشر شوې. همداسې په دې کې ما وکولای شو چې ځینې نور ځوانانو سره چې هغوی مثلا دغسې لارو کې یا دغسې بې انګیزګۍ کې بې هدف کې مخته تلل، ما دوی ته هم مرسته وکړه، د اقل دوی ته سمه لاره. البته په ټوله کې چیرې وای بیا هماغه شعر زه په آخر کې درته وایم، وای در جا دی هموار دویدن هنرش چیست، مردان دویدن هنرش در خم و پیچه.
مننه کور ودان. دیو جان تاسو ته راځم. عمر صاحب په دې باور دی چې حتما اراده ضرور ده. خو د وینځلې په توګه تر اته وایا اوس مثلا نظام سیستم برابر نه ده، تا ته اجازه نه درکول کیږي. اینی واقعیت تو گوری تا چه فکر کهی چه اغا هدفون اغا خیالون شیطل لری پا دی وزید که ورد رسیدل شکنه لند را تا وی چه وقت کم ده
پدې وضعیت کې خو زه فکر نه کوم چې ورته ورسېدل شم، ځکه چې ما په هغه وخت کې غوښتل چې خپل تحصیلات په ځای ادامه ورکړم، یعنی زه لوړ زده کړې وکړم، ماستري شروع کړم، د سفتنام هم وکړم په کاردان پوهنتون کې د ماستري په خاطر باندې. خو چې دا وضعیت دغسې ګډوډ شو، دغسې کړکېچن حالت رامنځته شو، خو ما هغه خپل هیله له لاسه ورکړلې. یعنی بیا ما ونه شوه کولی چې زه خپل هدف ته بیا ورسېږم. ما هدف دا و چې هغه زه ترسره کړم او بیا کوم کار یا کوم ته چې غواړم زه ورته ورسېږم، خو بل آخره ونه شولو. نو که اوس یو نجلکۍ په توګه باندې هغلته کومې نجونې اوسېږي او دغسې کومې هیلې کومې امیدونه ولري، نو فکر کوم چې دا به ناممکنه وي. خو ولې بیا هم د استاد خبره زه تاییدومه بالکل چې موږ باید لاستر ځنې کېننو او له موقع څخه ګټه واخلو، بدیل لارې ځان ته پیدا کړو تر څو بیرته هغه هیلې. خو بیا فکر نه کوم چې ډېر زر به موږ ورسېږو چې یا پوهنتون نه خلاص شي یا مکتبونه خلاص شي، خو بیا هم موږ به ډېر څه له لاسه نه وي ورکړي او کېدای شي موږ یو نوی هنر یو نوی څه زده
کړو. غورځنګ صاحب که تاسو راسره یې تاسو وروستۍ خبرې اورم. فکر کوم چې غورځنګ صاحب قطع شوی دی. کمال الدین له تاسو یو ورو ستاسو وروستۍ خبرې ځوانانو ته مشوره او په دې برخه کې د خپلو نوي کال د هدفونو په اړه لنډ راته وایا.
ډیره مننه کور ودان. زه به ووایم چې په دې برخه کې حوصله کول پکار دي، کلک اراده باید ولرو تر څو موږ هدف ته په اسانۍ سره ځان ورسولی شو. او بل دا چې کوم څه چې موږ ځان لپاره ټاکو په هغې په مخه کې کوم خنډونه راځي، او خوندون لپاره باید حل لاره پیدا کړو، یو چا سره مشوره وکړو، خو خپل حوصله له لاسه ورنه کړو چې موږ خپلې مقاعده کې نیو چې زړه تنګي کېږو. بیا په اصطلاح کار یا هدف چې موږ ځان لپاره ټاکلی دی، هغه پلان مو چې جوړ کړی دی، هغه بیا موږ له لاسه وځي، بیا کال وروسته بیا هغې وخت ارمان کوو. مهمه دا ده چې ځوانان باید لوخنا په تعلیم استفاده سره حوصله هم وکي څنګه مشکلات به موجود وي او څنګه مشکلات د غوي خندون لپاره به لاس پکار شي د حل لپاره به کوشش وکي او کوم څه مهم وي د خپل ژوند د اهداف ټاکلو لپاره یو بل ته مشوره باید واخیستل شي. داسې نه چې ووایي چې والا زه مثلا وظیفه نه لرم کار نشم کولی یا مثلا ما ته لوړ معاش نه رکول کېږي یا دلته ستونزې مشکلات موجود دي زه نشم کړلی چې دغه ستونزې مشکلات حل کړم. طبعا حل کېږي خو کلکه اراده او حوصله پکار.
لنډ راته ووایه د 2023 کال لپاره د کوم هدف ټاکلی؟
زړه مدې چې لوړې زده کړې وکړو انشاءالله په دې برخه کې به پوره هڅه وکړو چې بریالي شو.
مننه کور ودان له تاسو ټولو قدرمنو هر یو خبریال تاجولي غورزنګ په پاکستان کې مشته افغان ځوان فعال دیوا مرخیل د پانتون استاد او مدني فعال بلال عمر او همدارنګه له خبریال عبدالله او همدارنګه کمال الدین کمال نه چې په پروګرام کې مو ما سره ګډون وکړو. اوریدونکو له تاسو هم مننه چې تر دې دمه مو زموږ ملتیا وکړه. تاسو د ریډیو خبرونه اوس څلور ویشت ساعته د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو په لنډو څپو 19.15 متره د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو په منځني څپه 12.90 اورېدلی شي. تر بل پروګرام ښه چاري.
شیطانده بر جنت را چلی دل د شیطانده ولا غم کا پله جانان روان ولا غم کا پله جانان روان دیوسیدا
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي راډیو څلور ساعته.